هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث درته خبرو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ترنګلو اړیکو څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبرالانو مرکز د تلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پاروان کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوی وه. د افغانستان بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د $2.5 million په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ بشري حقونو او کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې. سیګار پر ایکس شبکې لیکلي چې له خطر سره د مخامخ خبریالانو سمدستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. تاکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د بی سرحده ډاکترانو ټولنه یا MSF وایي د افغانستان د روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. MSF په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شوی وایي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینو زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رافه د اسرایل په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلي چې په نتیجه کې 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بي ځای شو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رافه ښار کې پناه اخیستې. خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورو خوندي نه دي. د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه په وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښ وباله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړې چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندوی د ازموینې ننداره کول. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستریم شیزه سفی ولستان اگزیم ده آزادی رادیو 25 دقیقه اونیز بحثمو خرغلاست و ایم په نننی بحث کې لغ په درنو میلمنو سره د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په ورستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبري کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولی.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو واره سي راسي. دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوې ده مساعد وخت را دي. بل دا ده د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشران راته کول نږدې نه لیدل کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مومې تمامي او دریم خبر دا چې ان شاء الله د هر نوې تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي د دوه هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربلل دي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په تیره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه کراته وایي چې طالبان خو وایي مهمه دی، واقعیا فکر کوي دی به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ هغه اړیکې چې سړې وي جوړې کړي او بیرته سره سمی کړي؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی صفي الله ستانیزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سوه کلو کې زموږ په هېواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي، د خپل بام وار په موږ اچوي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هېواد ده. دوی باید هم په خپله سرجي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کړي. خو دا باید له یادو نه باسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې څه دي، دا د پاکستان د استخباراتو لوړپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله من یو چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه وکړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب استراتیجی چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملې کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسني حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولس ډېر عام، ولس ډېر شریف خلک دي، هلته ډېرې ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجانو بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات غواړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره کینی کې اړیکې ولري. د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورنډ کرښه کرښېن ټول اغزن سیمې ولیده او دوی ډېر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کېږي یا حمله کېږي دوی په افغانانو ور بهانه کوي او دوی ته ډېره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او هغوی نه اقرار واخلي، ویډبوي او په میډیا کې وښيي. خو زه باور لرم چې دا د حل لاره نه ده. موږ هیله منو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپله تېره ستراتیژي کې چې یوازې په افغانستان کې بیا د ونکم جهاد وکړي او د افغانستان لوری ملامت کړي، بلکې خپله دې فکر کړي چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدلی شي.
مننه کوم اندر صاحب. د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځبانې څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یو اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پی په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعیا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پی مبارزه د پاکستان له لیدلوري افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهم وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي؟
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلویمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی، که سیاست نه دی کړی، یرغلونه وو. زموږ هېوادوالې په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېر هېوادو ته هجرتونه وکړي، دا د دوی مجبوریتونه و. اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي. دوی پاکستان خپله کمشي کاری پر کړې ده او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق نه ورکوي، په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابروي. ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مجرم راوېستل او لایم راباسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک په لاس کې نیسي، زموږ د مدنونو صلاحیتونه ولري او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستي لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرینو باندې ډېر ظلم وکړ. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل او ټوله نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې ناري وي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هېوادونه خپل غږ جګوي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي. په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوځ لري، یو اتومي هېواد ده. دوی د خپل هېواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي، او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپلو مقاصد ته ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وې افغان مهاجرینو تشویقول، خلک تشویقول او د خپل هېواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله دا ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دی چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو موځي. طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو. دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځان دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو، امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. قانوني ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګري ملتونه، هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپلې سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړيږي. دا به د دوی په زورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغو افغانان وزروي او د افغانستان د خلکو او جغرافیه سره د دوی دښمنی ده. کله چې ګټي زه باور لرم چې افغان ماجین به بیا ولم سوي چې کډوال سي او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجین په سر کړی ده ویکلی.
اندر سه مننه کوم. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث او البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورونې چارو وزیر په دې ورسته کې د پاکستان لخوا د کډوالو در ایستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونه کړې وې. امیر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو در ایستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونه وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پی په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان ته چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغسې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نورو اشخاصو.
زما په اند په رښتیا هم همدغه خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیران هم غږ کوي. پخواني صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ کوي چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نوې سیل شي، او ځینو پښتنو مشرانو غږ کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره، نه یوازې چې ځینې مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې سره منسجم کړل، او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوشل. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آمده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کوم مشرانو چرک پورته کوي، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې، او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوي یا اسلامي، دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړی وي. ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملی کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یو لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي دي. دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه، غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او د خپل بام واوري مخکې مې چې موږ روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی، او یا هم زندان ته لوګي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده، او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پی د دوی په لاس جوړ شوی ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې. د افغانستان سره موږ پلیږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل رپورټونه هم داسې دي، او ممکن ډېر مسایل راپور هم نه شي، مګر هغه لوی حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته له هغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول، او تر ټولو دا وروستۍ حمله یې په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړی دي کوم غختل پاغي اړم خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلی و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خوالي حادثې څومره نتیجه ورکوي که څنګه زینو خلکو لیکلی لاغې ډلې حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي ځکه دی وایي چې ډاکټر نجیب شهید که جمهوریت نسکور که اوس امارات هم ورانوي فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دی د ملا په لباس کې راځي خپل یارانو سره ګوري البته دا د کامنت دی افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو ناامنیو لپاره رالیږلی وي څو په د ده خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند بند جوړ شي دا ټول افغانانو غوښتنه ده صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي که نور څه نه وي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې تاسو هم کولی شئ چې د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبري اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه څرګندونې په افغانستان کې حتی د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغسې سختو شرایطو کې نړیوالې ټولنې او سازمانونه مخبرګون ښودلی دی او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي پاکستان په وار ورده خبره کړې ده دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکې څه ډول کړي ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي
مننه کوم لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاک ته ووایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کا برانجین رباني دوی وژلی ملا لوی ملا صاحب ملا مریم وژلی ده او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان کې جګړه غواړي جګړه دوی په ګټه ده لوبې کوي ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانه کې ډېر لاس یې درلودلی ده خو اوس که ما چې سر کړی دی ځینې مجبور کړي دي مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي پاکستان ډېر کار کړی ده هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانو کې ناکامي لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې دا ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده که پاکستان خپل لارې ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه چې دل چې دا به تل جګړه وي زه باور لرم چې نړۍ هم نور د افغانستان له جګړو سره ده او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کې پاکت کې هغوی هم ډېرې غوښتنې لري هغوی هم ډېر په دا پنځه څلوېښت کلو کې هم مخته شوي ډېر مخکې راغلي حتی په پولو کې او زموږ اوبو ډېر دوی ته په وړیا توګه ورغلي دي او راغلو د کونړ د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار دا د افغانانو څنګه د کل چې حکومتونه قوی کیږي خامخابه زمونږ وګو مهار کیږي د دې هوادوال به هم وسیږي موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غوښتن ته غوږونی سي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښوي جوړ سي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هوادو لپاره هم کوي او افغانان به نور له دې نه زیات لا تمیلو نزیات ماجر سوی دی او لا هم اجرتونه کوي او دا با یو تلپات سولی تا مخه کی دا پاکستان حکمت غختن نور فکر کمه چه آغا خوبونش دوی دیدو شا افغانستان ما دوی پینزم سوبایی او په افغانستان کې به دوی دوه لوړ لاس لري دا یې له اوبو سره لاو سوي دي ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی چې او بل د ډیورنډ کرغېړنې کرښې چې دېش کله نور پرې کېږي د قرارداد دوی دې ته هم ډېر او سیږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپلو خلکو توجه د افغانستان لور ته راولي ځکه ټي ټي پي په افغانانو بهانه کوي دا د افغانانو کار نه ده دوی دې هڅې وکړي موږ چې دا پنځوس کاله زموږ د حکومتونو مخالفین ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه هلته وو د طالبانو هلته وو او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي زموږ سره نشته اوس چې
ملي اندر صاحب خو یو څه ظاهر دي چې طالبان داسې هم چې ښکاري بې اړیکو نه دي مثلا سراج الدین اخاني د ټي ټي پي او د پاکستانیانو ترمنځ دوه وارې د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې وارې هغه په اوایلو کې یعنی هغوی دغو مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډېر وخت په پاکستان کې پاتې شوي دي په هغو سیمو کې چې ټي ټي پي اوس ډېر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي او وایي یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ غوته ک ورته ونه نیول چې هغه څه بم خنوي دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي او تر څنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پرې خودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بل اخر دغه ګندونی وشي د دوی پرځت
پرختام زما پاند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي براتله دوی کاول چې ټکو سره یو لوی ډیپلوماټیک او استخباراتي اجتماع چې څه ویده او د پاکستان حکومت دا یو راس یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کو چې د دوی سره دی په داسې حال کې چې اړیکې به ځکه لري چې هغه پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت په نيسي موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوی دوی د هم هڅه کوي د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې خطر زلمون دي په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دي ته خطر پیښ نه شي او دا چې منځګړیتوب شوی د خو وس دغه مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي دا دې معنی نه لري چې دوی به مستقیمه نوغي تنظیموي بلکې بیا وایم چې د پاکستان لوري جوړ شوی او د غوي د کنټرول لاندې خلک دي او خپل امنیت ورته سم کی دا او پاتې د وسلو به کنه غواړم د وسلو خبره به بخي وته یو خاطر پیډو پاکستان زموږ د هواد اردو درس کله مخکې ټول چرکلې زموږ ټول وسلې الته دي د کلشنکوف حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه تورستي لري دوی
بل مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړي او هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه وویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالی او پیسې ترلاسه کوي یعنی دغه راپورونه کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي
جګړه امریکا ولې پریخوي دوسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک تر کیږي واضح خبره طالبان ته یو انقلاب بلل شو او په سردي ولایتونو کې وسم د ټولي پولي کنټرول څوک نشي کولای وڅ پولي ورسره 2500 کیلومتر سرحد لري د دې کنټرول بعد خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسلې پاکستان ته ورغلي دي په دې کې هم د پاکستان د استخباراتو لاسو دوی په خوا هم د نور تورسي د لو پواسته د افغانستان ډیر وسی وليدي دا نو نشکره چې اوس ټول معلوماتیا په طالبانو راچو طالبان واکري سي دي فکر نه کوم چې اوس په وسلي پاکستان ته ورولېږي خو دا چې پاول او ویلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلي تورستان لا ته ورغلي دا پښتنه باید د ناتو د غړي وادو د امریکا همدا چې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې
په طالبانو د امریکا ترمنځ امضا کړې ده لوغونه به دوی
سلامت اوسې 15 دقیقې بس هم دلته ختمیږي له تاسو اوریدونکو همکور مودان مننه کوم او له احمد خان اندرسه هم مننه چې په دغه بس کې را سره اشتراک وکړه